द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیګری جوړ ده نن د جمیر وس کال 2014 د مارچ د میاشتې څلورمه نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سحر اته نیمه او کابل کې اته او د واشنگټن ډی سی کې د مارچ د میاشتې درېمه نیټه ده او د شپې لس نیمه بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړی استاد سټیفن ډی مستورا وایي شام کې یو اونۍ وړاندې اعلان شوی ډزبندیز پر ځای دی خو ځینې برخو کې جګړه روانه ده او امکان دی چې هیواد کې د سولې لپاره له وړاندې ټاکل شوې خبرې اترې شروع شي
There are still a number of places where fighting has continued, including parts of Hama, Homs, Latakia and Damascus, but they've been contained.
بریتانیا فرانسې ته د کډوالو د خرشګړې لپاره 28 میلیون ډالر مرستې اعلان کړي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د غمرستې به د فرانس د یو ساحلي شهر په کمپ کې میشته کډوالو نور سیمو ته په لیږلو مصرفيږي
The money will go towards efforts to move people from the camps in Calais to facilities elsewhere in France and we will fund joint work to return migrants not in need of protection to their home countries
او د خیبر پښتونخوا نوی نومول سوی گورنر او د واکمن مسلم لیگ نون یو مشر ظفر اقبال جګړه ډیو ریډیو ته ویلي د کډوالو بیرته خپل کورونو ته ستنول او امنیت ټینګولو ته بل لومړی والی ورکوي
یو ډیر لوی زمواري ماته په غاړه شوې ده او څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا هغه صوبه ده چې د دې دهشتګردۍ په لار کې ټولو نه زیات نقصان دی سوی اوچت کړی دی او خصوصا زمونږ د ټریبل
او سه هم وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې په غټه کچه ډزبندیز دوام لري او هلته د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره راتلونکې اونۍ خبرې اترې شایي چې شروع شي د بشري حقوقو ډلې ویلي شام کې ډزبندیز د شوالي وخت روان دي خو په کلکه سره عمل کول ته اړتیا سته د مرسکور نومې نړیوالې مرستندوی ادارې مشر کینی ګویر ویلي نشتې هوایي بمبارونه او ګولباري لا جاری ده خو کچه ډېره رقم سوي چې له عملی مرستندوی ادارې هغه سیمو ته هم پر سیدو توانېدلې چیرې چې وړاندې نسوېتلای مرسیکور په شام کې هر میاشت 15 لک او 10 زره کسانو ته خوراکي مواد ورکوي د ادارې مشر په واشنگټن کې ویلي ستونزې باید دوام و نه مومي او هم په شام کې په کال 2011 کې شروع شوې ولسی جګړه کې په لومړي ځل د پنځشنبې پر ورځ هلته برق یا بجلی نه و د هیواد سرکاري خبري اداره وایي د بجلی د تللو علت نه دی معلوم خو کارکونکي سیمه په سیمه د بیرته بحالۍ لپاره کار کوي حکومتي چارواکي هله څرګندوي چې ټول هیواد کې به په 12 ساعتو کې بجلی بیرته پر ځای شي د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د فرانس په ساحلي شهر کیلی کې میشته کډوالو په نورو سیمو کې د آبادولو لپاره فرانس سره د پنځشنبې پر ورځ د نوي مالی مرستې اعلان وکړ وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د فرانس له صدر فرانسوا اولاند سره هم لیدکاته کړي او اروپا ته تلونکو کډوالو په ستونزو یې خبري ورسره کړي دي د امریکا په صدارتي ټاکنو کې په خواني کاندید میټ رومني ویلي د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالد ترامپ د صدارت د منصب لپاره نامناسب سړی دی او د ریپبلیکن ګوند د رای ورکوونکو څخه غوښتنه کړې ده چې د ګوند د نورو څلورو کاندیدانو په اړه دی غور وکړي نوموړي خبرداري ورکړي چې چیرې ډونالد ترامپ ونومول سو نو د وی ژغورلې او خوشاله امریکا امکانات به مړاوي سي د دې په جواب کې ډونالد ترامپ خپل وینا کې هغه ته یو ماته خړونکې کاندید ویلي او د دې په وینا د اوسنی صدر باراک اوباما په ځل انتخاباتو کې ریپبلیکن ګوند خرڅ کړی خو مترومنی وایي ډونالد ترامپ دوکه ورکوونکی کس دی او په ولسی د کم عقله ګمان دی کارپوهان وایي کال 2012 کې د ولادیمیر پوتین په وکیل راتلو ورسته روسي وګړو په غټه کچه د بیان په ازادۍ او شورا باندې بریدونه لیدل دي د کارپوهانو یو ویډلې روانه اونۍ واشنگټن کې په روسیه کې د بشري حقوقو په وځ خبرې کړې او د کانفرنس برخوالو ویلي د ولادیمیر پوتین د صدر جوړېدو ورسته چارواکو په مخالفه فعالینو حمله کړې په هغه یې د غداري تورونه لګولې او پارلمان د ځینې سازمانونو او بهرنیو ایجنټانو په هدف کولو لپاره ځانګړي قانونونه منزور کړی دي ملګری ملتونو او د افریقای ټولنې مشرانو په سودان ژغ کړی چې سوله ساته ځواکونو او مرستندوی کارکونکو ته په دارفر کې د حرکت ازادي ورکول سي، چیرې چې د جګړې له امله په زرها او خلک بے کوره دي. بان کی مون او دالمینی زوما په جګړه کې شکیل فریکو ته ویلي چې خبرې اترې دي شروع کړي او د کشالې سولې زحل دراو بسي. ملګری ملتونو وایي د شامی ځواکونو او د سودان د ازادي د ځواک ترمنځ له جګړې څخه په تیرو شپږو اونیو کې له شمالي سودان څخه نزدې 9000 خلک کډه کې دوته ارسیوی دي. او د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت لپاره نوی نومول سوی گورنر ظفر اقبال جګړه ویلي په ایالت او قبایلي سیمو کې امنیت پر ځای کول او د بې کوره سوي خلکو بیرته خپل کورونو ته ستنولو ته به لومړیوالی ورکوي. له ډیوه ریډیو سره یو ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي قبایلي سیمو ته به نوم او حیثیت ورکوي او هلته به اصلاحات کوي. ښاغلي جګړه وویل بې کوره سوي خلکو تر بیا آبادولو او د هغوی ته مسلو تر حل پورې به په قراره نکشینی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو سهرنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه اوږی استه لکه څنګه چې وړاندې اوریدل. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې په غټه کچه دزبندیز دوام لري او هلته د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره راتلونکي اونۍ خبري اترې شایي چې شروع شي. له جنیوا څخه د لیزا شلین یو رپورټر ته انیلا خالد وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا وایي په شام کې د یاغیانو په ضد د ډزبندش په ګروزي وشوي او دا په 15 کلونو کې د ټولو غټه دماوه. نوموړی وایي په شام کې د ډزبندۍ په حق له شوي معاهده په زیاده او د لوجی په تشدد کې هم ډېره حد پوری کمې راغلي دي. د زیاتوي چې دا د شام د خلکو لپاره یقینا یو ښه خبر دی.
Unfortunately we have to admit like in every
د بدمرغه مونږ دا منو چې دا وخت کومه ډزبندۍ روانه ده. اوس هم یو شمیر داسې ځایونه نشته چې هلته لا جنگ روان دی. په دغه علاقو کې هما، هومس، لټکیا او دمشق شامل دي، خو په دغه ځایونو قابو موندلو کوششونه هم روان دي.
ګیمستورا وایي د ملګرو ملتونو چارواکي د شام ځمکایي حالاتو د نږدې څارنه کوي. دوی دا ګوري چې حالات په کوم اړخ روان دي. څنګه چې دوی حالات په خرابېدو ویني دوی پرې قابو راوستلو کوشش کوي د نمخ کې چې حالات نور هم خراب شي.
هم ځکه دا وخت حالات نازک بلل کېدی شي. د کامیابی ضمانت نشو ورکولی خو ښکارا پرمختګ شوی دی. تاسو د شام د ولس نه په دې حق ته تپوس کولی شئ. مونږ په خپل خبره ولاړ یو او پوره کوشش وکړو.
سټیفن ډی مستورا وایي په 3 فروری ناڅاپه منسوخ کړی شوی امن مذاکرات به په 9 مارچ سرته رسولی شي. دی وایي د شام حکومت او مخالف ډلو نمائندګانو په مخامخ خبرې کولو نه انکار کړی دی او ځکه به دوی لا د درېمګړي انتظام کوي. د یادونې وړ ده شام کې د ډزبندۍ معاهده 13 میاشت په 20 منیټه عملي کړی شوې وه. خو د ملګرو ملتونو د سلامتۍ کونسل ویلي وو چې داعش او النصره فرنټ ترهګرو ډلو سره به دې لړکې څه قسمه رعایت نشي کولی او ځکه د دوی خلاف جنگ به جاری وي.
د وایس اف امریکا ډیوریډیو دا ګلاو کتر مون اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري. د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د فرانس په ساحلي ښار کلی کې میشته کډوالو په نورو سیمو کې د آبادولو لپاره فرانس سره د پنځشنبه پر ورځ د نوي مالی مرستې اعلان وکړ. وزیر اعظم کیمرون د فرانس له صدر فرانسوا اولاندې سره حملې د کاته کړې او اروپا ته تلونکي کډوالو په ستونزې ورسره خبرې کړې دي. له پیرس څخه د وایس اف امریکا د خبریالې لیزا برانچ یو رپورټ د صداقت جان په شاغ درته وړاندې کوو.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کیلی کې مامورینو د مرستې دپاره د 40 میلیونه ډالرو د اضافي مالی امداد اعلان وکړو. په کیلی کې دی جنگل یا د ځنګل په نوم د هغه کیمپ د نړولو په وخت هلته د میشته مهاجرینو د فرانسوي چارواکو ترمنځ نښتی شوي دي. په دغه عارضي کیمپ کې کډوال د ډېر وخت راسې په انتهایی غیر مناسبو حالاتو کې ژوند کوي. وزیر اعظم کیمرون وای د هغه لخوا اعلان شوي پیسې به کیلینا د مهاجرینو د فرانس نورو ځایونو ته په منتقلولو او د ځینې مهاجرینو خپلو هیوادونو ته په ستنولو مصرفیږي. ډیوډ کیمرون په شمالي فرانس کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره د ملاقات وروسته خبرې اترې کولې. د دواړو مشرانو لیدو کاته په داسې حال کې شوې دي چې یورپ ته د زرګونو پښمیره کې د مهاجرینو د مسلسل تګ او د کډوالو د ځایولو په مسله د یورپي هیوادونو ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو دي. د یورپي اتحاد یورپین کونسل مشر ډونلډ ټسک په هغه کډوالو یورپ ته د نه راتلو غږ کړی دی څوک چې د بهتر ژوند او د بهتر معاش په تکل کې خپل کور او وطن پرېږدي او د یورپ مخه کوي. د مهاجرینو د مسلې د حل په لړ کې به صدر اولاند د جمعې په ورځ په پیرس کې د جرمني چانسلر انګلا مرکل سره هم خبرې اترې کوي او هم په دې لړ کې به د یورپي هیوادونو د سر مشران آینده هفته د ترکی سره غونډه کوي. په کیلې کې مامورین د ځنګل نومي کیمپ اوسیدونکو داسې ځایونو ته منتقلوي چرته چې دوی وایي د ژوند کولو حالات صفا او کډوال پکې په وقار اوسېدي شي او د مهاجرت پکې سونو کار هم زر پیل کېدي شي خو زیاتره مهاجرین په خپل رضا کیمپ پرې خودو ته غاړه نګدي. د کیلې زیاتره کډوال د برتانیې په لور تګ غواړي خو په سرحد د فرانس مامورینو اشاره کړې دي. برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي هیواد هغه ماشومانو ته پناه ورکولو ته تیار دی څوک چې د خپل کورنۍ سره وي. د کیلې کیمپ د برتانیې او د فرانس ترمنځ د تاوتریخوالي سبب هم دی. صدر فرانسوا اولاند ویلي کچري برتانیې په یورپین یونین کې خپل رکنیت ختموي نو فرانس به د برتانیې په سرحد پر ځای انتظامات لري کړي او دا رنگ به برتانی ته د تک د پاره د کډوالو خند هم لمنځه لاړ شي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د سره صلیب نړیوالې ادارې د غزې په تړانګه کې فلسطینی کروندګرو ته په زرهاو د بادام درختې ورکولو لړۍ شروع کړې ده. د دغه کروندګرو مځکې د اسرائیل سره پر پوله دي چې د اوږدو جنګونو له امله زیانمنې شوي. د زلټیکا هوکې رپورټر ته زاهد خټک وړاندې کوي.
د سره صلیب نړیوالې مرستندویه ادارې شروع ورځ نه غزا کې د بوټو ویشل پیل کړی چې د هغه کروندګرو سره مرستې وشي د چا باغونه اسرائیل سره جګړه کې تباه شوی.
وی ار ډیسټریبیوټینګ 4000 almond trees of 5 different varieties to a lot of farmers in this area.
دغه ادارې غزا کې مشر محمد او وای د دې بادام 15 بلابل قسمونو نږدې 3000 بوټي یې ګنشمیر کروندګرو کې ویشلی. 50 کال وړاندې زراعت د فلسطین د مجموعي پیداوار نیم نه زیاته برخه وه، خو دا وخت دغه برخه 15% پاتې شوې. د اسرائیل سره په پوله ځمکه باندې خو د ماټر ګولو د یری سو کروندا هم نه کوي. خو ځنی کروندګر وای د دوی مجبوری ده چې دغه خطر ته غاړه کېږدي.
احنا على مسافه
700 or 800 meters away from the border with Israel.
د فلسطین د یو کروندګر ماروان ابو ماریب وای دوی د اسرائیل پولینا و یا 800 متره فاصله کې پراته دي. د فوزی گاډو غزمی کیږي او دوی د امنیتی پوسټونو د دزو اوازونه هم اوري. دی وای دوی چې کله هم خپل ځمکه تیاروي نو خپل ژوند هر وخت خطر کې ګڼي. د غزا مهم برآمداتو کې سټرابری، بلابل ګلونه، سبزیانې او کبان شامل دي. د غزا ساحلي برخه د اسرائیل محاصره لاندې ده او یوازې د کریم شالوم نومې لارې د مخې ځنی زرعی پیداوار وړلې کېدی شي. جګړې په محل د بمبارۍ له امله د فلسطین فصلونه تباه شو او کروندګرو باندې قرضونه واوښتل. د سور صلیب لخوا د بادامو دغه بوټي یو هڅه ده چې د غزا زراعت راجوندې کړی شي.
This is a project that consists of giving almond trees to farmers. Many of them have lost their trees during the last war.
ICRC زای مشر محمد وای د پروژې تر مخه هغه کروندګرو ته د بادام بوټي ورکول شي د چا فصلونه جنگ کې تباه شوي. کروندګر دا اندېښنې هم لري غني دا نوی بوټي به هم د هغه سپری له وجې تباه شي چې اسرائیل یې د پولیس سره نږدې اونو بوټو باندې وچولو لپاره کوي چې څوک د پناه لپاره نشي استعمالولی. فلسطینیان وایي دغه سپری له امله هغه بوټي مري چې د دوی د سارو خوراک دی. سور صلیب وایي د سپری معاملې هم د اسرائیل فوج سره چیړلي. د غزا پولی د اسرائیل او مصر کنټرول لاندې دي. څوک سختې سره نه کوي چې د غلار باندې د غسیمه کې فعال حماس نومي وسلواله ډلې لپاره وسله او نور فوزی سامان لاړ نشي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو
د ډیوا رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا ډیویډیو ده د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت لپاره نوی نومول سوی گورنر ظفر اقبال جګړه ویلی په ایالت او قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول او د بیکور سوی خلکو بیرته خپل کورونو ته ستنولو ته به لومړی والی ورکوي. ل ډیویډیو سره یو ځانګړی مرکه کې نوموړي ویلی قبایلی سیمو ته به نوم او حیثیت ورکوي او هلته به اصلاحات کوي. شغلی جګړه ویلی بیا کورسیوی خلکو تر بیا آبادولو او د هغوی د مسلو تر حل پورې به په قراره نکشینی. نور تفصیل هم په دې مرکه کې چې له شاغلی ظفر اقبال جګړه سره زموږ خبریال ابراهیم شینواری کړی.
یو ډیر لوی زمواري ماته په اړه شوې ده او څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا هغه صوبه ده چې د دې دهشتګردۍ په لار کې ټولو نه زیات نقصان دې صوبې اوچت کړی دی او خصوصا زمونږ دا ټرایبل علاقہ چې دا دای چې دی ټولو نه زیات تکلیف کې پاتې شوی دي ځکه چې عمده سایډ نه دا بارډر ایریا دا او دینا خلک راغلي دي او نقصان چې دی اوس دی وخت چې دی میکسیموم عمده ته رسېدلی. لہذا زما اولنۍ ترجیح دا ده چې د دې نقصانات ازاله دي وشي او د هغې اسسمنټ دپاره به انشاءالله فورن خپل ټیم تیاروم او ورسره ورسره صرف اسسمنټ نه بلکې چې د هغې ازاله کولو دپاره هم ټیمونه تیار شي او فوري طور باندې د هغې هغه کمی چې دی هغه پوره کړی شي او هغې واپس خپلو کورونو کې سټل ډاون شي. دا زما اولنۍ ترجیح ده. بیا ورسره دا وه چې ټرایبل ایریا چې ده د هغې سټیټس هم ډیسایډ کولې نو هغې دپاره به مونږ داسې دغه کوو له عمله اختیارو چې مونږ څه خپله فیصله پرې ټرانسفول نه غواړو بلکې اوورآل ټرایبل بیلټ چې دی او څومره ایجنسیانې چې دي د دوی یو لویه جرګه جوړولو خیال مو دی چې داسې فیصله وشي چې هغې باندې کنسنسس وي او ټول په هغې باندې اتفاقي رایې وکړي او هغه فیصله دې مونږ ټرایبل ورکړو او هغه یې دې مونږ دې خپل ملک مین سٹریم کې شامل کو ځکه چې دوی سمارانی نه دي بس دا سه یو ټمپرری بارډر دی جوړ شوی دی د ټرایبل هغه چې دی نو موږ غواړو چې هغه ختم شي او دوی زمونږ څنګه چې مخکې زمونږ ایسو اوس داسې ایسه شي چې دوی د ټرایبل نامه ته لري شي دا هم څنګه چې موږ یو دغه سه د دوی هم یادېږي پاکستانیان.
جګړه صاحب تاسو اشاره وکړه چې دوی د قبایلي حکومت نوم دی تاسو لري کول غواړي یو پنځه کسیزه کمیټې هم د سرداد عزیز صاحب په مشوره کې جوړه شوې ده. آیا دغه کمیټې به خپل کار په مخکې بوزي او کنه تاسو به کوم نوې لایحه عمل جوړوي؟
نه جی دغه کمیټې خو آلریډي هغې څلور پنځو ایجنسیانو دورام کړی ده او هغه به کنټینیو ساتو او منځ کې بریک راغلی و زه اوس انشاءالله خدای دې خیر سره سبا دا ورځ تېره کړي چې اوس ټیکنګ سرمنی وشي نو بیا به امیجیټلی هم د هغې کمیټې چې کوم بقایا ایجنسیانې دي د هغې دوره او د هغې هغې کې اهم شی دا دی چې هغه کمیټې لګیا دی باقاعده د کوم ٹرائبلز دي د دې رائے اخلي لګیا دي او هم د دې رائے په رڼا کې مونږه مخکې وزیر اعظم صاحب سره کینو ځکه چې هغه غواړي چې دا څه فیصله دی وی چې کوم باندې اتفاق رائے وي.
خو جګړه سه وبخه تاسو نه خبر اخلم خو غي باندې دا اعتراض و چې پای کې صرف هغه قومي مشران راغوښتي شي کوم چې حکومت پلو دي سیاسي مشران نشي راغوښتي یا کوم چې کوم د ریفارمز په حق کې دي لاغو خبره غږ څوک نه اوري.
نه دي نه ریفارمز خو غواړي ریفارمز باندې چې نه خپل کمیټه دا پارلیمنٹری کمیټه موږ جوړه ده ټولی کمیټه نه جوړي دي دا نظر انداز کولو یا دې کې دا سه بعض ځایونو کې داسې کسان په کاري چې کوم خدای لکه سرتاج عزیز صاحب شو ټول عمر یې چې دی نو په دې حکومت کې تېر شوی دی او د هغې هر یو دو پیج نه هغه خبر دی نو هغه سړی چې کوم یو تجربه کاري نو هغه چا ټرایبل دی که سټل دی د هغې هر یو پهلو چې دی هغه ته معلوم دی نو داس خلکو تجربه کار خلکو ته چې پاغي باندې حکمنګا ګوت او چت کو اعتراض کو هغه راته ده خو هغه سره د ټرایبل چکم کسان دی او هغه چکم میټر کوي دی معاملې کې یقینا هغه سره مشوره کوي.
د آی ډی پیز مسله ده چې هغوی ته پیمنټ نه دی شو، پیسې نه دي ورکړل شوي د بیا ودانۍ پر. ستاسو په دې کې څه ترجیحات دي د پوځ د راوتلو نه پس انتظامیه مضبوطولو خلکو د بیا ودانۍ لپاره؟
شکریہ. ما خو مخکې درته ویلي چې د هغوی کم کم مخاجات دي یا کم د هغوی نقصانات شوي دي هغه مزاله کوو ان شاء الله ټول هر سبا ټرایبلز ته به هغه مطمئن کولو پورې موږ په کلاره نه کینو. دوی به زه مایوسه کوم نه، زما د دې سره ټول عمر تیر شو زم د دې سي پیداوار هم په دې ټرایبل ایریا کې نیمه نیمه شپو کې ګرځېدلې ما زب هغه حت دا ټرایبل ایریا راولم څنګه چې مخکې په نیمه شپه بغیر سکیورټي به ګرځېدم دغه څه پکې ګرځم.
تو رسیو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو خبر کول ډیره مهرباني.
ډیره مهرباني.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ده. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې په سترګو معذور نجونه وایي د توپیری چلند له امله و منځنۍ زده کړو پوره کولو ته نه پرېښودل کیږي او زیاتوي له لومړنۍ زده کړو وروسته په دوی کې ډېری نجونه سکول پرېښولو ته په دې اړه سي چې ټوله صوبه کې د دوی لپاره هاي سکول نسته. نور جزئیات د مشال رادیو په دې رپورټ کې. د غنجونه په تیاره کې د احساس لاله د خپل سبق لیکلو لپاره بریل بورډ کاروي. په سترګو د مزورتیا له امله د غنجونه په زده کړو کې له یو شمیر خندونو سره مخ دي، خو د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې دي. منابع لږ دي او د رندو نجونو لپاره های سکول نسته.
دیسې کې همغه ډیرو خلکو سره خبره کړې ده، خو خلک راشي خبرې وکي او بیا چې واپس لاړ شي بیا نه راځي. مونږ بغیر هم د خبرې دي زموږ څوک بیا پروا نه کوي، اګنور مو دي.
په پېښور کې په سترګو معذور نجونو لپاره اداره کې پرایمری تعلیم یا د لومړنۍ زده کړو لپاره تنظیم شته، خو ځای یوازې د 15 زده کوونکو لپاره محدود دی. زیاتره نجونه خپل زده کړې د 10 کال په عمر کې شروع کوي او د اوبدلو غوندې ښه هنر زده کوي، خو کله چې تر 15 ټولګي پورې خپل زده کړې پوره کړي نو بیا د 14 کلنې لایبه په ډول له مشکل سره مخ سي. دوی یا خو به د زده کړو لړۍ پرېږدي یا بل صوبه کې تر 100 کیلومتره زیات لري های سکول کې داخله اخلي.
زما به وایي چې دا سکول 5 ور دی او چې دلته تا 5 پاس کې بیا چې دنو کم دې کې نور 10 پر شو نو او به او 10 پر نشه نور به مخکې نه وي.
لال بادور درې لونی لري چې په سترګو معذور دي. هغه وایي د هلکانو لپاره یو های سکول نږدې سته، خو هلته نجونو ته اجازه نسته چې زده کړې وکړي او دوی په بل صوبه کې خپل ونجونو ته د تعلیم ورکولو وس نه لري. هغه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نجونو لپاره دې هم های سکول جوړ کړي.
نن عمرم پښه ده بل د خلاص نه نسی کنه. نن دا مطلب ده چې دې ست دومره شي کنه چې بدی کې دې خپل تلاش نه نسی.
په پاکستان کې یوازې 1.5% ماشومان های سکولونو ته ځي چې په نړۍ کې د زده کړو ډیره خراب کچه ده. نجونه محصلین او په سترګو معذور بیا لبیخي ډیرو مشکلاتو سره مخ وي. په صوبه کې د بریل پرنټینګ پریس یا چاپخانو د نستوالي له امله استادان دې ته مجبور دي چې په خپل نصابي کتابونه جوړ کړي. یو شوونکی عبید نصرین وای
کمې موږ داسې پوره کوو چې بیا موږ رو کتابونه نه داسې د روغو ماشومانو کتابونه چې کم دي هغه موږ راوغواړو او هغه نه بیا موږ په بریل باندې هغه سبق سوکسایټیډ کس موږ ته سبق وایي موږ هغه بریل ته واړو.
دا یو ستړی کوونکی کار دی چې په کاغذ باندې په زرهاو راپورته سوي چې جوړ کړل سي، خو یو استاد شاهده ګل وایي په اداره کې ټول شوونکی د پروسې ته ژمن دي.
زمونږ نابینو زنانو ته ډیر زیات تکلیفات دي، ولی چې زمونږ حق دلته زمونږ زب صفه خبرو کوم چې زمونږ خپل حق هم په عدالت کې غواړو.
په صوبه کې د خیر شګړې لپاره د نوي وزیر لټاکنې ورسته د ادارې پرنسپل یا رئیس یونس افریدی اوس ډاډه دی چې حکومت سکول پراخولو ته آماده سوی او وبکړی سي چې تر های سکول پورې درس ورکړي.
مخکې چې آلموسټ ټول کاف په کمپلیټ شوی دی، دې سره کوم سپیس چې کوم موجوده دی دم کافی دی کیږي پکې. ما خپل خیال دی ان شاء الله چې دوه درې میاشتې کې په دې باندې کار روان شي او دا به اپګریډ شي. باقي دا
خو دلته انجنونو په خوا هم داسې ژمنې اورېدلې دي، دوی به تر هغو اطمینان ونه لري تر څو چې د کارګرانو لخوا د خپل های سکول ودانۍ جوړونې ژغونه په خپله نه وي اورېدلې. دا د وایس اف امریکا ډیوی رادیو دا ګلاو قدر منور دونکو او سم په دې برخه کې درته وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
تیره هفته په ایران کې د پارلیمان او د عالمانو د خصوصي شورا د پاره د شبو انتخابونو د نتیجو په باب لا نن هم د غربي ملکونو او د امریکای په اخبارونو کې مختلف قسمه مضمونونه او ریپورتونه چاپ شوي دي. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ هم خپل د سر اداریا د ایران د انتخابونو په نتیجو لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د ایران انتخابونه امید تکې دی شي خو تبدیلی پکې نه ښکاری. د ادارې په شروع کې لیکل شوی دی چې په ایران کې د لسکم 300 عامو نشستونو د پارلیمان او د اتو اتیو نشستونو د عالمانو او د ماهرانو د شورا د پاره د شوو انتخابونو د نتیجې نه خو معلومیږي چې د ایران زیات خلک د آزاد خیاله حکومت په حق کې دي. خو لکه د پخوانو انتخابونو په شان د آزاد خیاله حکومت په حق کې د اکثریتي خلکو جذبات یقین نه دی چې باردار ثابت شي، ځکه چې د انتخابونو په نتیجه کې زیات منتخب کسان د خپلو ووټرانو په شان زیات اصلاح پسنده نه دي. په داسې حالاتو کې خلکو زیات امیدونه د صدر حسن روحانی ذات پورې تړلی دي، چا چې د ایران په لانجمن ایټمی پروګرام راپور ته تنازع کې د ایران نمائندګي کړې ده. واشنگتن پوسټ په اداریه کې زیاته ای میانروه امیدوارانو د لسکم 300 نشستونو په ایوان کې 15 اتیا نشستونه ګټلي دي. مجموعي لحاظ سره په انتخابونو کې زوړخیاله امیدواران زیات منتخب شوي دي، خو په دې لړ کې اهمه خبره دویم عالمی جنگ کې د یهودیانو د قتل عام نه د منکر پخوانی صدر احمدی نژاد د سخت دریده ملګرو ناکامي ده. بلخوا د عالمانو په شورا کې د صدر روحانی اتحادیانو د تهران د 1400 حلقو ځینې 1500 حلقو کې ګټه کړې ده، کومه چې ډېره زړه پورې ده. یاد دی وی چې د ماهرانو او د عالمانو خصوصي شورا به د ستر روحانی مشر آیت الله خامنائی جانشین خوخی څوک چې ایرانی نظام کې د ټولو اختیاراتو خاوند وي. ادارې زیاتې چې د اصلاح پسندو د کامیابی په حق له داوی خالی ډوزی دي. د ایران د آزاد خیالو یو اتحاد د انتخابونو نوران د خپل یو بیان کې ویلی وو چې د سخت دریز عالمانو شورا په اصلاح پسندو 300 امیدوارانو کې 90% امیدواران د انتخابونو د پاره نا اهل ګرځولي وو. د صدر روحانی په اتحاد کې زیات امیدواران د روحانی په شان میانراو آزاد خیاله کسان دي. دوی د اقتصادي اصلاحاتو او د زیات غربي سرمایه کارۍ په حق کې دي، خو د ایران د سیاسي نظام د زیات آزاد خیاله کېدو یا ایران نه د مشرقي وسطا د ډنډېمار جوړولو په حق کې نه دي. ریختونی مذهبی اصلاح پسند هغه خلق چې په کال 2009 کې شین تحریک کې شامل شوي وو یا خو په جیلونو کې پراته دي یا د ملک نه بهر جلا وطن دي، او که د ایران دننه وی هم نو ورته د ووټ اچولو اجازت نشته. واشنگتن پوسټ د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د دې ټولو حالاتو په رڼا کې د انتخابونو نتیجې صدر حسن روحانی لا په خپل اقتصادي ایجنډا د عمل کولو یو ډیره ښه موقعه په لاس ورکړې ده. د په کال 2019 کې د صدارتي انتخابونو نه وړاندې د ملک د معیشت د ښه کولو پوخ نیت کړی دی. که ایران ته زیاته خارجي سرمایه کاري راماتیږي او د ایرانیانو جون ښه کیږي، نو په حکومت به خپلو ملکي او خارجي پالیسو کې د زیاتې میانه روی اختیارولو فشار هم زیاتیږي. او هم دا د صدر اوباما نظریه ده، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې اوباما حکومت دې د ایران په هر قسمه پارونو سترګې پټې ساتي.
ګ قدر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا جګر ریډیو درې ساته سهرنی خبرونه تاسو واورید. د خبرونه په یو څو ثانیو کې پاتې رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماشام شپږ او د افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې به یواری بیا ستاسو درنه خدمت ته زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. ترڅو زه نصیر احمد کاکړ سره د خپل پروډوسر زاهد خټک اجازه غواړم. د وی خوندوري او بختوري ورځې په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشاله، سلوړی او بریالي اوسئ.